یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو زه اجمل اندوزم انور هم کاران مو پا دی غرمنی خبری خبرونه کی چی پی یو استودیو دا هر کلی که وز مقاگل ازاده راڈیو ناوری دا چین دا بحرانوی چارو وزیر کابل تر رسیدلی دی او ویلکی گی چی لافغان چارواکو سره با پا بیلا بیلو مسلو پا زنگلی توگا پا افغانستان کی دا سولی بهیر او دا افغانستان و پاکستان پا اړیکو خبری کی دا مو دا دی خبرونه دا سر موضوع دا نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو کو فریبا ظاهر دا افغانستان سیمی او نړی خبرونه دروری
لمړی د مهمو خبرونو سټی کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي او په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر سلو ډیر ټپیان سو. د خبرونو تفصیل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. کابل اسلام آباد تورنوي چې تروریزم په وړاندې مبارزه او له پاکستان څخه د وسلوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره صادقانه اقدام نه دی کړی. اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې برید کوونکي له افغانستان څخه د پاکستان پر خاوره بریدونه کوي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ لوري ته اجازه نه ورکوي چې د سولې د برخلیک او د افغانانو د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال وین دوا خان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سوری مذاکرو مالک دی او مجموع کې په ټول ستونزې له ډیپلوماټیکو مراجعو ان کې یوازې تروریستي ډلې دي چې اهداف ته ځان د تاوتریخوالي وژنو انتحار او انفجار له لارې ده.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړي استازي او د هغې وه د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو مرستیال زمیر کابلوف د جمعې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو له دې وړاندیز ملاتړ کوي چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. د دې خبرو په ځواب کې ښاغلي مینپال ویل د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند پیښې له امله د خواخوږی پیغام استولی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د پنجشنبه په ورځ د کابل بانک مخ ته د موټر بم چاودنې لږته لږه 8 تنه ووژل او شاوخوا 6 تنه نورې ټپیان کړل. د ازبکستان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او د دې ډول تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی دی. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیرې سوي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ خلاصه د راډیو اوري وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه ووژل او تر سلو ډیر ټپیان کړل. په پاړه چنار کې په 2/14 کې تر 15 ډیر ووژل سو او تر 8 ډیر ټپیان سو. په پاړه چنار کې د زاهد په نوم یو حکومتي مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل
بس اور او خدا د مکه نیوا د مکه واش ولا مون په مکه روغ لولو څه مطلب کله روغ لولو بود د مکه هغه څه زخمیان مون په چتا ول کړل دي سره په دغه مې واس په مخته لول میجر سره او میجر ولا او سیټي ګورډ دوی سره مخته لول په دې بل واش په لور اوس په دا مصاله دي زخمیان ارڅ دي.
بلورته پروند د بلوچستان په مرکز کوټه کې 14 د اټو پولیسو په ګډون د لستانه وژل او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړل. د کوټې د حمله مسولیت جماعت الاحرار او داعش په غاړه اخیستې دي. په چین کې چارواکي وایي دا ویره ده چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له امله تر سلو ډېر کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پېښه نن سهار وختي سوې ده. د راپور له مخې نږدې 40 کورونه د شینمو په کلي کې تر خاورو لاندې سوي دي. ژغورونکي ډلې چې شمېرې څه باندې 400 ته رسېږي هڅه کوي تر خاورو لاندې سوي کسان وژغوري. خو د چین یوه دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دغو ډلو تر اوسه یوازې یوه ښځه او مېړه او د هغوی دوه میشتنه ماشوم ژغورلې دي. د چین په غرنوي او لری پرتو سیمو کې ډیر کله تر سختو بارانونو وروسته د مځکه د شویدو بیروي. د جنوري په میاشت کې د هوبی په ایالت کې د مځکه د شویدو لکبله دولستانه ووشل سو. د سعودي عربستان چارواکي وايي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف ته یو تروریستي چاودنی مخنیولې ده. د عربستان د کورنیو چار وزارت پرون ویل چې یو انتحاري بریت کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپل چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چار د وزارت په وینا د دې چاودنې لکبله یو درې پولیسو ودانۍ ونړیدل چې د پنځو پولیسو په ګډون یې اتیار لستانه ټپیان کړل. د عربستان کورنیو چار وزارت یې ویښه په شمول د پنځو کو کوتره کړو د نیولو خبر هم ورکړ. او قطر د سلورو عربي هیوادونو وړاندې سوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربی امارات له قطر څخه د اړیکو د شکېدو لپاره ډیر لږ غوښتنه کړې دي. په دغه کې د الجزیره ټلویزیون بندیدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې بندیدل شامل دي. د قطر د اړیکو د دفتر مشر شیخ سیف فلسانی وویل چې له دغه لست څخه هغه څه ثابتېږي چې قطر په پیل کې ویلي و چې غیر قانوني محاصره له تروریزم سره ارتباط نه لري. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو مومي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګینن کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې نوموړي به د ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په خبرو کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو خبرې اترې شامل دي. په دې اړه به له کابل څخه رپورټ درته وړاندې کوو. د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله عظیمی سره به دا وڅېړو چې چین څومره کولای شي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې چین څه رول لوبولی شي. په سیمه او نړۍ کې به واوري چې د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. همدارنګه د کرم ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې د چارواکو په وینا د تیر ورځې د چاودنو د قربانیانو شمیر پورته شوی دی. ستاسو پیغامونه هم راخلو. د اختر په مناسبت باندې د ځینو ولایتونو د چمتووالي له حاله مو هم خبرو، او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې تاسو د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مو باسي. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې باوریدل، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګینن کابل ته ورسید. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال د ریپورت په اساس تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له وانګي سره خبرې وکړي. تر دې مخکې ویل شوی و چې وانګي به د سولې د خبرو اترو پر موضوع سربیره د پاکستان او افغانستان د اړیکو د خکولو پر موضوع هم له افغان چارواکو سره وګوري. حدیث پردیس له کابل نه را سره په تماس کې دی. د وانګي سفر یې څارلې دی. پردیس په خبرونه ته ستړی مشي، له تانه به واورو چې وانګي کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده په کابل کې د ده د لیدنو کتنو په اجنډا کې څه شامل دي؟
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر تر دې دمه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي، او همداراز د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم کتلي دي. او همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، شیبه مخکې مې له یوې سرچینې سره، دولتي سرچینې سره خبرې کولې، باوري دولتي سرچینې، د هغه په خبره چې همدا مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یعنی لیدنه روانه ده. او څو سپوري دوی تقریبا یو لس بجې د دوی لیدنه پیل شوې وه، او تر اوسه دغه لیدنه روانه ده. له دغې سرچینې څخه مې پوښتنه وکړه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سفر موخه افغانستان ته څه وه، او په کومو مسایلو دوی خبرې کړي تر اوسه پورې د ملي امنیت له سلاکار سره، او تمه ده چې په کومو مسایلو به له ولسمشر غني سره وګوري خبرې وکړي. د په خبره چې د افغانستان او د افغانستان د سولې پر اړه باندې، یعنی د سفر اصلي هدف د افغانستان د سولې پر اړه باندې خبرې اترې دي، او دغه سفر هم د استانه کې چې کومه ناسته شوې وه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم او اندراز له چینایي چارواکو سره چې کومه ناسته شوې وه دغې په دوام تر سره شوې او چین کوشش کوي چې د افغان سولې پر رابطه باندې او اندراز کابل او اسلام آباد د اړیکو ترمنځ چې په دې وروستیو کې ترینګلې شوي په دې رابطه باندې خپل مهم رول ولوبوي. او همداراز تمه ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر د اجرایه رئیس یعنی لاس وروسته چې ولسمشر غنی سره لیده کاته پای ته رسوي د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. یعنی که خپلې خبرې خلاصه کړم تر اوسه پورې د چین د بهرنیو چارو وزیر له د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي، د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره کتلي، له ولسمشر غنی سره همدا مهال لیدنه روانه ده او له دې وروسته به د افغان حکومت له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم خبرې
وکړي. ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردي سوچې له کابل د چین د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر د نننیو لیدنو کتنو په اړه حال راکوو. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي او سیاسي کارپو حکمت الله عظیمی را سره هم دا اوس په تماس کې دی. عظیمی صاحب، لومړی خو ډېره مننه کوو خپرونې ته ستړی مشي. تاسو راته دا وایي چې څومره فکر کوئ چې چین د افغانستان سوله له زړه غواړي، یعنی واقعا څومره د افغانستان سولې ته ژمن دی چې بیا د سولې په راوستو کې هڅه وکړي؟
ډېره مننه صاحب. د چین هغه پالیسیان چې د افغانستان لپاره جوړوي په هغه کې څو شان د دوی په اولویت کې قرار لري. یو خو دا دی چې یو باثباته افغانستان د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د سولې سره یوځای شي. د افغان طالبان د سولې د یوځای کېدو سره د چین ګټه دا ده چې مثلا دوی خو په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ډېر اسانه کولای شي، بل دغه انوایرمنټ یا دغه فضا چې جوړه شوې ده چې نور ګروپونه دلته رشد کوي، مثلا داعش په نامه باندې چې کوم مستقل تهدید دی، دا هم د طالبانو د سولې راتک سره یو نوی دا تهدید مخ په.
عظیمی صاحب چې که داسې وبولو چې چین مرسته کولای شي یا غواړي چې په سوله کې د افغانستان مرسته وکړي، څومره رول تاسو ګورئ؟ څه کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې؟ آیا موثر رول لوبولای شي په داسې حال کې چې پاکستان هم د افغانستان د شخړې و برخه ګڼي افغان چارواکي؟ تاسو دلته د چین رول څه ډول لرئ؟
د چین رول په یوازنی حالت کې کدا مثلا داسې خلګ اوازې داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره شاړي کلري، نو دوی به مستقیم د طالبان به دې ته واڅوي چې سولې ته راشي. دا امکان نه لري. د طالبانو د چین اړیکې ډېر محدود دي او هم د پاکستان د طریقې باندې جوړې شوې دي. یعنی چین مستقیم استقلالیت نه دی رسیدلی چې د طالبان سره خپل اړیکې ولري. د چین رول د سولې په پروګرام کې فقط په یو ځای کې ډېر موثر تمامېدلی شي چې هغه دوی پاکستان دغه کې واڅوي چې طالبان راولي او د افغانستان سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې جوړې کړي. په دغه حالت کې دوی شر رول لري. مګر سوال څه دا دی چې آیا پاکستان به دې ته اجازه ورکړي چې چین کامیاب شي په دغه حلو ځل کې؟ چون چې چینایي چارواکي په دغه 1-to-1 پرایویټ دغه کې مجالس کې دوی واضح وایي چې مثلا پاکستان زموږ سره هم لوبه کوي، لکه څنګه چې د امریکا سره لوبه کوي موږ سره هم لوبه کوي، باوجود چې بیجنګ او اسلام آباد ډېر نږدې ستراتیژیک ملګري دي. ټول خبره مهمه ده.
ما وختل دا در نو پختم چې مخکې مونږه د عمل پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د سلاکار له قوله او همدارنګه د ارګ له قوله د سی ریپورتونه لرل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به په کابل سربیره اسلام آباد هم سفر وکړي او په دې سفر کې به د سولې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب یوه هڅه هم وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ډېرې زیاتې خرابې دي. څه فکر کوئ چین په دې برخه کې مؤثر رول لوبولی شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې؟
ګوري که ډېر واضح درته وایم، د چین زیاتېدونکی رول افغانستان کې خپل پاکستان ته یو نوې نگرانی ده چې مثلا ولیا بیجنګ او کابل سره مستقیمه او د خپلواکي اړیکې نو او دا چې څومره نږدې کیږي هغومره دغه ته پاکستان ته یو نوې تهدید، پاکستان دا د یو تهدید په سترګه باندې ځان ته ګوري. اوس زه په دې مطمئن یم چې دا پاکستان ته د چین اهمیت ډیر دی او هغه به تر ډیره حد پورې و چین غوښ ټریج دی. مګر زه بیا هم چې چې سپینه خبرې وکړ ډیر خوشبین نیمه چې پاکستان به اوغم چې څه توقع کیږي. رئیس جمهور غنی د چین د رول څخه کومه توقع لري هغه رول ته به پریږ دی. تاسې ګورئ زه تاسو ته مثال درم د مری په مجلس کې چې کله چینایي چارواکو امریکایي چارواکو او افغان او پاکستاني چارواکو ګډون کوي نو چینایي نه وخت خبر کړی و او چین په دې پیړی چې پاکستان خپل نه غواړي چې په سوله کې دوی تر ډیر کوي رول ولري چون چې خپل بیا د چین زیاتېدونکی رول په سوله کې او په افغانستان کې د پاکستان رول تر سوال لاندې راولي او یو نوه اغیزه پر کوي. نو پاکستان چینایي چارواکو پر دې باندې پیړی په صادقانه مجالسو کې ډیر واضح وایي چې پاکستان زموږ سره لوبه کوي. مګر په میډیا کې په پبلیک کې دوی پر پاکستان باندې اوس هم ډېر حساب کوي چون چې د دوی 20,000 چینایي وګړي په پاکستان کې کار کوي تر 50 بلیون ډالرو زیات سرمایه ګذاري ولري. نو دغه ته په کتو پاکستان به تر یو اندازې پورې چین ته غوږ کېږدي. مګر هغومده پورې نه چې مثلا کم تقاضا وي چې کابل لري او یا بیجنګ لري د اسلام آباد څخه نشي لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه
کوو.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمی سره مو د چین د بهرنیو چارو د وزیر د هغه سفر او لیدنو کتنو په اړه مرکه لرله چې کابل ته کړی دی. په کابل کې همدا اوس له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخت دی. د نوموړي د سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د نږدې کولو پر موضوع خبرې اترې شاملې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د پی یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه ته وکی. د سعودي عربستان چارواکي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تروریستي حمله مخنی ولې په پیخه کې ځینې کسان ټپیان شوې دي. سالی محمد سالی په استډیو کې دی. د پیخي د څرنګوالي په اړه مصالحه معلومات څه دي؟
تر اوسه پر معلومات خدای دې چې د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت پرون جمعه ویل چې یو انتحاري بریټ کوونکی غشتل د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي. خو دغه کس هغه وخت خپل فجر موادو ته چودن ورکړه چې امنیتی ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونې چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سی په داسې حال کې چې د روژې مبارکې میاشتې وروستۍ ورځې دي دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتی ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی وو. په یو بدانې کې راګیرتن چې ګومان کېږي ځن وژن کې بریټ کوونکی به وی له امنیتی ځواکونو سره ته ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتی ځواکونو لخوا محاصره سو د پزن پوری تړلې منفجره توکي وچول.
دا راته وایي چې د مرګ ژوبلې او وخت زیان په اړه په دې پیښه کې څه ویل شوی.
د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت په وینا د چودنې یو درې پوړیز د ودانۍ ونړوله چې 15 پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع ګڼل سوي ټپیان کړل. دا همغه ودانۍ و چې حمله کوونکي پکې ماسره سوی وو او له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړې. د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت د ویشې په شمول د 15 مشکوکو افراطیانو د نیول خبر هم ورکړی دی. نړیدلې ودانۍ ته څیرمه د پیشي او عيني شاهد ال اخباريه ټلویزیون ته وویل
البيت بيت اخويا وانا ساكن فوق
دا زما دورونو کور دی چې زه په لاندنی پوړ کې اوسېږم. کله چې مې د شر او شور ژغ وبرید ناڅاپه مې خپل مور خوندې او رونه د خوندې توپ لپاره بهر ویستل. دوی رښتون ته لیږدول سی وی زه هم هغه شی به رښتون ته انتقال سم. د سعودي عربستان د کورونې چارو وزارت تر دې پیښو وروسته د مکه مکرمه د مربوطاتو ترڅنګ د جدي په شاوخوا کې هم چاپی پایل کړی دی. د فرانسوي خبري اجنس په حواله لتیر ملي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان لستختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولې دي. د یادونه وړ ده چې له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړبمي او وسلوالي حمله سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلې دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
نو زموږ غږله ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د ماخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. تاسو د محل د پی او استډیو چې زموږ غرمنۍ خبري خبرونه ده غوګي د کورمی جنسی په مرکز پاړچینار کې ځایي حکومتي چارواکي وایي چې د پاړچینار په توري بازار کې د تیرې ورځې د غبرګو چاودنو له کبله د وشل شو شمیر له 15 پورته شوی او تر 250 زیات نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت له هم مرګونه بل شوی. دا چاودنې هغه مهال وشوې چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه او خلکو د اختر لپاره د سودا اخیستلو په چاره بوخت وو. د بلې خوا د پاکستان پوز ویاند ویلي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ نوې څپه له پولې غاړې سره تړاو لري او زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې امنیت یې لا سخت کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان پولی ته څیرمه د کورمی جنسۍ د قبایلي سیمې په مرکز باړچنار کې چارواکي وایي چې د باړچنار په توري بازار کې د دوو پرله پسې چاودنو د وژل شوو کسانو شمیر 15 رسېدلی او تر 250 زیات ټپیان دي. د پاکستان حکومتي رسنۍ د باړچنار د ځایي حکومتي چارواکو په حواله وایي دا چاودنې د جمعې په ورځ مازدیګر د باړچنار په توري بازار کې د 3 په واټن کې هغه مهال شوي چې خلک د روژه ماتي او د کوچني اختر لپاره د سودا پر اخیستلو بوخت وو او په بازار کې زخته زیاته ګڼه ګوڼه وه. که څه هم د باړچنار چارواکو لا تر دې دمه د غبردونو د څرنګوالي په اړه په حتمي توګه سنیدي ویلي، خو د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د کورمی ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري له رسنیو سره په خبرو کې د ان شهیدانو په حواله د ځنمرګي بریدونه وبلل. نوموړي همداشان وویل د باړچنار په توري مارکیټ کې لومړی یوه کوچنۍ چاودنه وشوه، خو کله چې خلک د چاودنې په ځای کې راغونډ شوه نو بیا یوه زوروره چاودنه وشوه چې غږ یې 100 پورې واورېدل شو. نوموړی په دې اړه زیاتوي، سیمه دا په توري مارکیټ کې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه وي. زما د معلوماتو له مخې لومړی وړه چاودنه شوې وه چې دومره تاوان یې نه و اړولی، خو دویمه چاودنه ډیره زوروره وه او ډیر زیات زیان یې اړولی دی. خو موږ اوس په دې لړ کې له افسوس او غندنې پرته څه کولی شو؟ د چارواکو په خبره امنیتي ځواکونو تر چاودنو وروسته سیمه محاصره کړې. د پیښې ټپیان ځای یې د پېښور ښار لیډر ریډنګ او سی ایم ایچ روغتونونو ته وړي او زیاتوي چې ځینو ټپیانو روغتیایي حالت لا هم د اندېښنې وړ دی. باړچنار افغان پولي ته څیرمه د کورمی ایجنسۍ مرکز دی چې ډېری اوسېدونکي شیعګان دي او وخت ناوخته پکې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالي پېښې رامنځته کېږي. دا په روان کال کې په باړچنار کې ترهګرۍ درېیمه خونړۍ پېښه ده چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر په باړچنار کې بمي چاودنې غندلې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د نوې څپې تر رامنځته کېدو وروسته په ټول هېواد کې د امنیتي تدابیر د لا کلکولو حکم ورکړی دی. له بلې خوا بیا د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي چې د پېښې مرګونه ټپیانې د هلیکاپټر له لارې د درملنې لپاره پېښور ته راوړي دي. د دغې څانګې مسؤل میجر جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼې همداشان ویلي چې په پاکستان کې د اوسنیو ترهګریزو بریدونو تړاو له پولې پورې غاړې سره دی او زیاتوي چې تر بریدونو وروسته یې له افغانستان سره پر پولو امنیت لا سخت کړی او له پولې په غیر قانوني توګه اوښتونکي به له سخت قانوني چلند سره مخ شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په باړچنار کې د دغې خونړۍ په ترهګریز برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو مرګونو او وژنو شاهده وه، خو بیا هم خلک د اختر پر رسیدو په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر خوشحالیو ته چمتووالی نیسي. په دې لړ کې به د کونړ ولایت ته ورشو. روح الله انوري مو دغلته د کوچني اختر له چمتووالي خبرې.
د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم خلک د کوچني اختر د مبارک ورځو لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. څوک مټیان، کلچی او د چاچی وسوي ورسره پیستا، بادام او نور شیان اخلي. هر څوک هڅه کوي چې د اختر په ورځ له نورو درستارخان غوړوي. دا د مټیان او کلچو دکان دی چې خلک پرې راټول دي او هر سړی ترې د خپل خوخي شیان اخلي. د دکان سختن حیات الله ازادي راډیو ته وویل،
الحمدلله ډېر خسته کاروبار دی، الله پاک روغ صحت راکړي، روغ نیکی خسته روجی دی، روغ اختر ته نږدې دی، خلک راځي، څوک زلوبۍ اخلي، څوک بسکټ اخلي، څوک کلچې اخلي، څوک مټیان اخلي، قسم قسم اخلي او خپارزانه به اخلي، ګران هم اخلي، نور کلونه سکاله د ټولو شاینو ریټونه ان خدي ارزانه دي.
عزت الله چې زلوبۍ او مټیانې اخستی وایي، هر سړی غواړي چې د خپلو ماشومانو او میلمنو په خاطر یو څه خواږه او وچه میوه واخلي.
وخت لپاره مې زلوبۍ واغستې او مټیان مې واغستل.
نرخونه څنګه دي؟
نرخونه ولې دغه شی دی راغه، په یو نیم سړی دا راکړی او په 200 دا مټیان راکړی، نه یې راکړل شوی دي.
څونه
به ګران شي؟ نو بس مخکې نه لږ ګران شوی دي.
که غټان د کورنیو د پاره د وچو میوو او خوګو په خستلو بوختی، نو کوچنین جونی بیا زانونو ته بنګړی او د سنگار نور شیان خلی څو اختر خوشاله تیر کړي.
څنګه بنګړی دی خوښ کړه؟
اختر راغې خو بډای او مالدارو خلکو ته پکار دی چې دا اختر په خوخیو کې غریب او بې وسو خلکو ته هم پام وکړي، سو دغه شپې ورځې ټول یو ځای او په خوخی تیر کړي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
قاری ادریس اخونزاده په یو سمس کې چې له فاریاب نه راستولې دی وای اختر په نور خلکو په خوخیو تیریږي خو له موږ نه پټ تیریږي. دی وای زه ټول افغانانو ته د اختر مبارکي وایم. د معصوم نورزه د دلارام ولسوالۍ نه وای د کوچنی اختر در رسیدو له کبله د هیواد او نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې له دې اختر سره سوله هم راشي. او محمد انور مخزون د فاریاب نه په راستولې سمس کې وای طالبان او داعش وسلوال باید خپل اخترم په سوله کې تیر کړي او افغانان هم پرېږدي چې اخترې په سوله تیر شي. دوستانو دا ستاسو څو سمسونه و چې موږ ته مو راستولې و. ستاسو نور سمسونه تم سترګې په لارې یو. موږ به وخت په وخت په خپلو خبرونو کې خبرو و. ستاسو له پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیاقت کو نو وتا سرتما سیم زمنگا دا ڈاکٹر اشرف پنت وتن دا گلا چیا دا مے دین ما سیم تا ہر کال زم دا گل جی وٹ ورے سے پمن تو کلا وندنا سے کلا سبارا سی من تو خرج گل جی رات مشکل لور را.
حالا از کرن جان سر خدی خصولات مزحمت در قوم از دای رادیو لوری و پیغام پر اکدام دلتا دی شهیدان و مویدین و او تنخه ماشین از دو کالا کی گی جنه دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پا تنخه جمع کی گی نه شهیدان و مویدین و ورساو تا.
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ماته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده موضوع څه ده.
بل سلام علیکم. زه هیله یم له خوست رورا د سپوږ و میاشت کې چې زموږ تن هیل باندې دی ولی مونږ مانګم ماران نه یو چې خاوري وخرو. د دولت می دا غوښتنه ده باید مونږ را د دیان ته په وخت خپل ماش حاضر کی کنه حاضر وینو. دا دی وای چې تاسو زېلې دی هیواد نه یو مو بس مزدوري کوي سم غواړي. نو دا چې خونه کې ما په خپل ورونه خویندې سپېری او قرانه را په سپېری مونږ ته وخرو د خدای په امان.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و. اوس هم د ستونزو نه اخوا د ساينس د بریاو نړۍ ته ورزو. ناسا وایي له شمسي منظومې بهر 219 نوې سیارې کشف کړي. له اسمت ساروان نه تفصیل اورو.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوې سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندل دي. ناسا په خپل ویبپاڼه کې ویلي په دوی پورې اړوند د ایمس د تحقیقاتي مرکز د فضايي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضايي ټيليسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته له سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمځکې 1200 نوري کاله لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضايي ټيليسکوپ اته کاله په خوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسی منظومې د باندې 4,000 سیارې پیژندلې چې 9,000 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په همدې ریپورت سره ورسېدلو 12:30 بجو ته یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د هلمند پیش لامل د خواخوږی پیغام استولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن کابل ته ورسید. تمه ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې هڅو په اړه له وانګ یی سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال وایي امنیتي ځواکونه د شهر په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډیر سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي باور لري چې پر هند د بی پیلوټ الوتکې د پلورلو پلان به پاکستان ته کوم ګواښ پیښ نه کړي. دا خبره د سپین مڼې یو لوړ پوړي چارواکي نن خبریالانو ته کړې ده. دا خبرې داسې مال کېږي چې تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون پر 28 نیټه د لومړي ځل لپاره په امریکا کې له ولسمشر ترامپ سره وګوري. په پاکستان کې د جمعې په ورځ 3/14 نږدې 50 تنه وژل او تر 100 ډېر ټپیان کړل. په چین کې چارواکي وایي د بیره د چی د سیچوان په ایالت کې د مځکې د شوېدو له عمله تر 100 ډیر کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي چاودنې مخه نیولې ده. د عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یو انتحاري برید کوونکی قصد درلود چې د حرم شریف پر جمعه حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړي چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. او قطر د څلورو عربي هیوادونو وړاندې شوي شرطونه به منطقه وبلل. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډیر لس غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندیدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندیدل شامل دي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، تفصیلی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی او اوریدل شي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړی او زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو ته وګي. د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د نشي موادو د ستونزې پاړه د ازادي رادیو څنګه خبرونه ده وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلو ګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد موینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شوی او کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې موینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولی چرخي په دروازه کې د یاد موینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 4 نفر نیولې چې یو پاکستاني دی. او روسي خبر دا چې لمسکرات او مخدرات سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکرات او مخدرات یو 500 پیخو په تړاوي هاتش پیته کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځم به پورس ازادي رادیو ته ویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو سلور تنه کارکونکو دوه خزي او دوه تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نو موړ زیاتوي د وی میاشتې په دې موده کې دیش خزي ابتدائی محکمې، شل قضیې له مخدره مواد او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او سوارلس نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامد دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ: د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشې توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلې. په دې اړه یو ریپورت لرو. بل ورته د هلمند والی وای چې د نشې توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمه یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړی ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پودرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونيت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عباد الله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له دوه موټرو څخه ترلاسه شوي لسکونه کیلوګرام مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوان قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قتیل لوري نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي دارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر بخو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدر ګرځي او چې هغه د دې ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدر دروسته پورې معاینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اکله زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند ته او په دې اکله به ملته ګزارش راټول کړم چې په دې موضوع کې څوک دخیل دي.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشي موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونيت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشي موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. که څه هم لدی مخ کې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځوړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادعا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
عوام اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشه یي توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشه یي موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري، او د ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند د پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي، د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم په خوا یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده، د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزاق مظلومیار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمرې د اټاشي ده، هغه د ټولو طالبانو د پنجابیانو د طالبانې بولې پنجابیانې بولې هر څوک چې بولې د هغو د حاکمیت لاندې ده، او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سور شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو پکښې کې دي، د کشاکبران پکښې کې دي، د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول ته سره جوړ شوي دي. ښه بلډنګانې جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي، هلته هر څه د میاشت دوه سوه میلیونه کلدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبرانو څخه دا دښمن لاس.
ویل کېږي د دغه سیمو څخه په ټنونو نشه یي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غزه د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي، او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي که چیرې په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي، د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت ته وایم چې دا منبع د منسخه ویشي د ګوندومرې ته دا غشبیشی دا د شپږم کې امنیت راځي، په روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پرا کې امنیت. زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د من څخه ویشي چې دا سلو تین د پنځه ولایت ټول په پام کې.
د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي، او د پاتنور په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ ښاغلی حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په موسی قلعه کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډیرو لویو لویو فابریکې وجود لري، او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه وي چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې، د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوری دانی او تخمونه مروج نکړل، او کوکنار لا هم د کروندګرو لپاره دومړی او وروستی انتخاب پاتې سو. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېری دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا 600 میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عواید لوی برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلې او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1495 مریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.5 میلیارد ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړي او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وزي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالته د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال سمنفي اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي. پیژنې د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي هغه په مراتب زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفي اثر لري. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجود دي دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایو. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده.
د دې کارخانو اغیز به پر هغه چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي پر هغوی به دغه اغیز ستاسو په نظر څه
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده. دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي له خوراکي موادو سره دوی خوري. نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواښيږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر لري. دغه کیمیاوي مواد کله کله د غاز په شکل باندې کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکاټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې د دې باغ د دې باغ اوبه د دې باغ میوه تولید بوټی ټول ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي. نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دی اوبو د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د غاز په شکل باندې خوريږي په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي. د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال
آزادی
ریڈیو د ڈیموکریسی املا تڑے
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه لخپلې خولې اوروچې په نشئی توکو روغ دی دی اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستری دی تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشئی توکو ته مخه کړه دا به په خپل لد څخه وورو.
عمر خو به دیش کالا ده او زده کړه مې تر 12 پورې مکتب ویلې ده. پاکستان نشه دلته راغلم تقریبا یو نیم دو کال دلته زه بیکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ که په حساب دي درځي ته حیرت ته ورېګل مې ما سره په مغو تاخ کې یو انډیوال مې هغه موتاد نو ما ته معلومات نه کړي چې دا موتاد چې یو شپه هم د ډېر سخت ستړی مومه خفه او مکور په سیف جګرخونی مکولا ولوار مې د مسافرۍ انډیوال ته لو راځه بس تانه شو که بس دا غم بدلې شي بالغه نه پیرا روک دی شم تقریبا یو څلور پنځه کال مې نور هم د سینې شه کولا خو په کور کې څنګه نه پېدره باندې. یو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې ومه کار مې کاوه او د منګ پلار د خدای وبې خېدل ته په حق رسیدل او کما ته ویلې موای نو د څه فکر وکړ چې کده نشې لاسه کده چې دغه مړی جنازه ته ما رسیدې نه وای کړې ځکه چې زه نه وای تلم هلمان ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و په اخر کې د څه وخت را باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دوغې را سره ښه وو لکه تر اوسه هم پورې هم ښه دي غیر له دې نه نو زه تی ورارم لا همدا اوس فعلاً برانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي دا اوس فعلاً شکر فضل د خدای دغلته بستر یم جوړ تیار یم په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي لکه ما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دغلته وروره پاک یم سهار وخته جګېږم مازدا د مانځه غم را سره یي فعلاً خپله روژه یم زه لکه دا د معتادي په ټیم کې خو مونږ نه روژه پېژندله نه مونځ پېژندل څه دروغ درته وایم او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوی عزت یې له دې نشم مشونه او زه په خپل هم ځان انشاءالله دا پرې باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم ځکه چې دا پرې که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي بیا دا رقم ځن بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور د نه لرې د باندې یا د پله لاندې پروت یې مثال او نه د دې دنیا شو او نه د هغه دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
او اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې د الله پامه
صبر وکړه دالې درکړم دا څوک دې دروازه دې ماته کړه
اکرم خو پیسې نه لري تریاک وزنی واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یو شي
راځه کنه کوټ چې اوسکه
شاید نه خرم زر زما پور راکا
پیسې خو والا کلرم کمی درلودلې په خپل مې کوټ درولې فاته زحمت نه درکو چې تر دې ځای راځي
ګور اسلامه څو میاشتې مې انتظار درته وکړ نور صبر درته نشم کولای نن به خامخا زما پیسې راکوي
کور دې ودان چې څو میاشتې درته وکړه زه بیا هم خمه نه یم او پښیمانه نه یم بس یوازې یو دې ورځې راته صبر وکړه
نور صبر نشم کولای زما پیسې باندې اوس راکوي
تاته خو خدای شکر ده ډېرې پیسې درکړې دي خیر یو څه ورځې راته وګوره
یو ساعت هم صبر نشم کولای له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه
سمه ده ته ودرېږه چې زه درته راوړم
زه خو اسم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
دادی تریاک مې راوړه واحله
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تریاکو به دې پور خلاص کړې
او بس زه لاړم
په مخه دې ښه اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کله کچ زد نن تش لاس پری خودم اله کا ودارې کا دې خورجین کې دې چې شې دې
صاحب دې کور سودا ده
ته خورجین خلاص کا
دا وی ګوره دې کور سودا ده
ها دا کور سودا ده تریاک دی بارکړی او بیا وای چې د کور ته ودانه نو پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دې پریمې ده بیا دا کار نه کومه
څنګه دې پریږدم د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرې نه کده
کمانډان صاحب فیصله وکړو
سڈول فیصله
داسې وو کو چې تاسو تام ګټه ورسیږي
کونه شو سڈول ګټه
پیسې بدر کم
ها هم ما ته رشوت را کوي ها الله کوم نیسه لاسونه وتاړه
سمه قمندان صاحب
قمندان صاحب
ډېر خبره مکوه لاسونه شاته وروه
قمندان صاحب
خوله دې بند کړه د تاریخ قاچاق چې کوي خامخا به ستا ویني
قمندان صاحب بل ډول فیصله وکړو
څه ډول فیصله
خیر دې تاریخ تاسو واخلې خو ما پرې دی
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوي او که تاریخ ډېر رشوت دي
قمندان صاحب زما خبره خو اوره
نور هیڅ خبره نه اورم په محکمه کې به پوښي چې د تاریخ قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري هلکه وینې چې موټر ته وخېځوه درته چې ځو
سمه قمندان صاحب